پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستی مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د کابل ښار په 15 حوزه کې نن سهار چاودنه وشوه. د کابل امنی قمندانۍ په دې پیښه کې د دریو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امنی قمندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته په سوالي خبر پاڼه کې څرګنده کړې ده چې چاودنه د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاسټر موټر شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې چاودیدونکي مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي وو. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استاذ میشل ټیلر د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې خپل ژمنې د میرمنو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي. میرمن ټیلر د غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه. موږ له نړیوال ټولنې سره په ګډه له طالبانو غواړو چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي لپاره پر خپل ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو فعالان طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په نقضولو تورن کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې به په هر میاشت کې له 15 میلیونو افغانانو سره مرسته کوي چې له غذایي بحران څخه وژغوري. د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله مانی وایي چې د ملګرو ملتونو دا اداره غواړي چې د روان ژمي په موسم کې میلیونونو افغانانو ته خواړه ورسوي. د ادارې مخکې هم ویلي چې له اوکراین څخه به 80,000 ټنه غنم واخلي او په افغانستان کې به اړو خلکو ته ورسوي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې اوسمهال افغانستان له 10 میلیونو زیات وګړي د لوګي له بحران سره مخامخ دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پوځیانو د اوکراین په ختیس کې 9 میشت ځایونه او څه باندې 270 کیلومتره سیمه آزاده کړې ده. د دې سیمو شپږ پلهانسک کې دی، لوهانسک، خرسون، ژاپوریژیا او دونیتسک د اوکراین د خاورې هغه برخې دي چې د روسیې په غیر قانوني ډول له خپل خاورې سره الحاق کړي دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې په دونیتسک کې د لیمان خارګوټي ته څیرمه د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې ده او له هغوی څخه یې درې کلي بیرته نیولې دي. د وزارت همداراز ویلي دي چې د خرسون په سیمه کې په یو شمېر کلو کې د اوکراینی پوځیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د جګړې له ډګر په خپل واک ډول د دې ادعاو تایید نه دی شوی. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عاید کم شوی دی او ترڅنګ یې د افغانستان ناخالص ملي عواید به تر راتلونکو دوو کلونو لا ټیټ شي، خو طالب چارواکي وایي دوی د خلکو او نړیوالو مرستو ته اړتیا لري.
اقتصاد د بهبود لپاره موږ هڅې روانې کړې دي، په دې کې تنها حکومت
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته بشپړ راپور لرو. په غزنی کې هغه نجونې چې نوي ښوونځیو کې شامل شوي دي خوشحاله دي.
سر میز دکړی او دغه کلمې میز دکړی دي څلور کتابه درخه دغه میز دکړی.
په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین کړکیچ ته تم شو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عواید رقم شوي او ترڅنګ د افغانستان ناخالص ملي عواید به تر راتلونکو دوو کلونو لا ټیټې کچې ته ورسیږي. د نړیوال بانک د 2022 کال په راپور کې لیکل شوي د ښځو د زده کړې او په کار برخه کې محدودیدونکي سیاستونه به د افغانستان د منځمهالې او اوږدمهالې ودې کچه نور هم راټیټه کړي. جزئیات د امید زهرمل په دې راپور کې واوري.
نړیوال بانک په خپل کلنی راپور کې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت څېړلی. دا راپور چې پرون خپور شوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکي، د نړیوالې ټولنې د لویو مرستو له درېدو او د داخلي سیاسي واقعیتونو وروسته اوس د دې هیواد اقتصاد له سره تنظیمېږي. نړیوال بانک تخمین کړی چې روان کال به د افغانستان د ناخالصو ملي عوایدو کچه 14-19 سلنه وي، داسې مهال چې راتلونکو دوو کلونو کې به په دې هیواد کې د سړي سر عواید تر ټولو ټیټې کچې ته ورسیږي، خو ناخالص ملي عواید به له دې کچې تغییر ونه کړي. خو دې بانک په 2000 کال کې، یعنی کله چې جمهوري نظام و، وړاندوینه کړې وه چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د افغانستان ناخالص ملي عواید نږدې 2.6 سلنه زیات شي. نړیوال بانک دا خبرداری هم ورکوي چې د ښځو د زده کړې او کار په برخه کې د محدودوونکو سیاستونو دوام به د افغانستان د منځمهالې او اوږدمهالې اقتصادي ودې کچه راټیټه کړي. نړیوال بانک وایي دا اټکل یې ځکه کړی چې د اوسنیو بهرنیو مرستو د کچې کمیدل او افغانستان ته د نقدو ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کیدی شي د دې هیواد پولي او بانکي ثبات له منځه ولاړ شي. د دې بانک له قوله هم دا اوس افغانستان په داسې یو وضعیت کې دی چې د بشري مرستو او لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې ډېر لږ نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. خو طالبان بیا وایي د دوی له راتلو وروسته د افغانستان د خالصو عوایدو کچه کمه شوې نه، بلکې زیاته شوې ده. طالبان وایاند ذبیح الله مجاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اقتصاد د بهبود لپاره موږ هڅې روانې کړې دي، په دې کې تنها حکومت مسؤل نه ده، باید نور اړخونه هم ملي تجاران، سرمایداران او هیوادونه سره افغانانو سره غواړي همکاري وکړي. ټول باید ونډه واخلي، له موږ سره د سرمایداري په برخه کې او دلته د تجارت رونق په برخه کې، د بانکي سیستمونو کې د سهولت ایجاد په برخه کې.
طالبان داسې مال د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو هیله لري چې نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د خلکو لپاره خواړه کم شوي او یو لامل یې دا دی چې خلک عاید نه لري، ځکه د دې هیواد د ملي بودیجې یوه لویه برخه چې په بهرنیو مرستو ولاړه وه نوره نشته. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ که څه هم د سرویګانو له مخې په ذخایرو کې خوراکي توکي شته، خو د عوایدو د کچې د کمیدو له امله ډېر شمېر خلک نشي کولی خوراکي توکي واخلي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوي چې دا اټکل له مخې نږدې 90% افغانان کافي خواړه نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن په افغانستان کې د کانکور د ازموینې دریم ورځ ده، خو په هغه نجونو کې چې د کانکور په وروستۍ ازموینې کې ګډون کړی یو شمېر وایي چې دوی ته د ځینو پوهنځیو د انتخاب حق نه دی ورکړل شوی. ځینې زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د پوهنځیو د خرابۍ په پړه کې د ډېرو پوهنځیو نمونه نه وه. 14 شمیلا چې د کندز اوسیدونکي ده او د پنجشنبې په ورځ د کانکور ازموینه ورکړې، ازادي راډیو ته وویل چې له دې امله چې د خپلې خوښې پوهنځی د کنی اجازه نه ده ورکړل شوی مایوسه ده. دغه مرکه دلته ور
نن امتحان ډیر بدو، ځکه زما اول چانسو ډیر زما زده کړو چې ته مو یې دغه سترس مل ور ډیر خیم ته انده، خو هغه څه نو چې پروسه دې شي شفاف هم نو سم پروسه هم نو څنګه چې زما امتحان انتظار ورنه هغه څه نو نو امتحان نو صرف یو نمایش وو.
تاسو ته دغه امتحان حالات بیان کړئ چې څنګه وضعیت ولته په پوهنتون کې، تاسو چې کله لاړې د امتحان ورکول لپاره هغه محیط څنګه و، استادان مو څوک و، نارینه و، ښځینه و، هلته هغه کسان چې د ناظرین د امتحان لپاره ودرېږي دوی څوک راغلي و، د وزارت نه څوک درغلي و کنه؟
د امتحان ناظرین خو خپل ټول نارینه و، ښځینه پکې نو، ښځینه البته یو نفر و انتظار اول چانس ڈیرے رہنمائی شوی وای لکه څنګه چې لازم و آسمون شو، باید ټول ته صحیح رهنمایي شوی وای، ځکه امتحان چې دی یوه لویه یوه جدي ازموینه ده چې باید ډېر پام پکې وشي، په ډېرې کمې اشتباه سره هم کولی شي چې بې نتیجې پاتې شي. نو موږ یوه بجه غوښتي وو امتحان زموږ 3 بجې خلاص شو، بیا په دې کې د ډېرې نجونې د لرې پرتې سیمو نه راغلي وو، ولسوالیان نه راغلي وو، په هغوی بېخي ناوخته شو. نو وخت یې هم ډېر زیات کم راکړ، څنګه چې زمونږ ورنته مو باید دوی هر چا ته صحیح رهنمایي کړې وای. شخصا زه خپله ما کودونه خپل غلط کړل، ځکه چې ما ته صحیح رهنمایي ونه شوه. ما خپل د امتحان نظم خراب کړ، زه خپل دوستات په سپورت شامل لازم ټول چوز خو به نه وخت کیږي، ټول خپل پرچی ورکړي دي، نیم پاتې زم پاتې کی، ما ته راهنمایي وکړ، ما اول ځل د اول چانس نه کانکور امتحان ورکوم، سر داغی ما خپل کوډونه غلط کړی، ځکه چې ما ته صحیح راهنمایي ونه شوه، که چیرته استادانو صحیح راهنمایي کړې وای، صحیح انتباه کړې وای، په هر شاګرد باندې ګرځېدلې پوښتنه نه کړې وای، داغې د مشکلاتو په اړه ما خپل کوډونه نه غلطول، یا به زه ما به د امتحان نظم نه خرابوم، زه به د استاد خواته نه تلم، نه به سپاس دي چې استاد ما ته راهنمایي کړه.
تاسو اوس کوم رشته انتخاب کړه؟
خپله غلط یعنی اشتباهات مو
کوم رشته مو اوس انتخاب کړه؟
ما خو رشته زما د خوښې رشته چې ما کوم یو بد انتخاب کړی وای، متاسفانه بعضې حذف کړي وي او ځینې ته موږ ته اجازه راکړل نه شوه چې هغه ولایت موږ انتخاب کړو. زما خپله د خوښې طب پوهنځی و، بیا کمپیوټر ساینس او اقتصاد و، چې دې سره زما ډېره علاقه ده په انګلیسي ژبې ادبیات. ما چې د نورو ولایتونو طب انتخابو، سوا د شمالي ولایتونو، اجازه راکړل نه شوه، تاسو فقط حق لري چې شمالي ولایتونو کې انتخاب وکړي. مثال موږ ننګرهار نه شو انتخابولی، موږ هرات او کندهار همداسې هلمند نور ولایتونه موږ نه شو انتخابولی، کابل او شمالي ولایتونه دا موږ انتخابولی شو. انګلیسي ژبه ادبیات زما د خوښې، انګلیسي ژبه ادبیات زما د خوښې پوهنځی و، مخکې و دلته په کندز پوهنتون کې رشتو کې، خو هغه اوس حذف کړی دی د اوناس دپاره. نو ما چې غوښتل زه دا انتخاب کړم، ما ته استاد ویل چې دا مه انتخابه، دا اوس نشته. ما له استاد نه خپل جدول وکتل، انګلیسي ژبه ادبیاتو پکې وای دا مخکې اوس یې حذف کړي نشته. نو ما خدای شته چې زه ډېره زیاته ناهیله شم، نا امیده شم د امتحان په سر، بخې ډېره زیاته خفه شوم. دا چې کانکور ډېره یوه لویه ازموینه ده، انسان باید هېڅ نوه خواشیني پکې ونه لري، په ارام اعصاب خپل ازموینه ورکړي. زه د امتحان په نیم کې زه خفه شوم ډېره زیاته، ځکه کوم پوهنځي چې زموږ د خوښې دي هغه دلته نشته، که په هغه نورو ولایتونو کې دي موږ ته هلته اجازه نه راکول کېږي.
وبخې تاسو ته د دې څه ویل چې دا نور ولایتونه نشي انتخابولی، یوازې تاسو کولی شئ د شمال ولایت انتخاب کړئ. الته درته څه ویل چې ولې ته نشي کولی ننګرهار کې ته انتخاب کړې؟
موږ ته علت په ګوته باندې نشو، موږ پوښتنې وکړو چې موږ ولې نشي کولی چې هېواد شمالي ولایت او د کابل نور ولایتونه موږ ولې نه انتخاب نه کوو، مې انتخابوي تاسو وایئ که مدګګیانې ویلې هلته که تاسو په هغه فورمې د انتخابونو د ولایتونو درکول شوي هغه وایي باطله دي، د هغې په اساس مه انتخابوي، موږ چې تاسو ته خپله کوم هغه فورمه درکوو هغه چې کوم ولایتونه دي دغه به وایي انتخابوي، هغه باطله دي، هغه مه انتخابوي. بیا موږ چې پوښتنه وکړله
تاسو ته دا استادانو په خوله باندې ویلي که کوم داسې مکتوب ورسره او د وزارت طرف نه، یا یوازې هماغه استادان چې درغلي وو هغې په خوله درته دا خبره کوله چې مه کوئ؟
ما چې ورته وویلي چې زه ما درېیم انتخاب زما د انګلیسي ژبه او ادبیات زما خوښېږي، خپله د کندز پوهنتون زه انتخابوم، د خوښې پوهنځی مې دی، وایي مه انتخابه اوس نشته. ما له پخوا خو وایي مخکې وخ اوس نشته، ما چې د علت پوښتنه وکړه چې ولې نشته، وایي نشته، د مه انتخابه وګم پاتې شو، جواب مو ترلاسه نه کړ.
د کانکور ګډونواله شمیلا وه چې د خپلو تجربو او مایوسیو په اړه یې موږ سره کیسې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کابل کې نن سهار 14 درې تنه ټپیان کړل. د طالبانو حکومت د کابل امنی قومندانۍ ویان ته ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې درې ملکیان ټپیان شوي دي. بلخوا کابل ښاریان وایي وروستیو 14 اندېښمن کړي دي او په دې ښار کې د خوندیتوب احساس نه کوي. په دې اړه همدا اوس مهال په سټډیو کې راسره همین هیواد وصل ده، نور جزئیات به وړاندې کړي. همین صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی.
مننه سلام تاسو اوریدونکو ته. د کابل یو بل سهار نن د 14 لغت سره پیل شو. دا 14 شاوخوا ته بجې د کابل د 15 حوزې اړوند په دیوانبیګي سیمه کې پر یو کاسټر مشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې 14 کې درې ملکیان ټپیان شوي. دغلی زدران زیاته کړه.
د کابل ولایت پنځم حوزې اړوند دیوان بیګی په سیمه کې د سړک غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی مهند عام وګړو د سپرلۍ په یو کاسټر موټر پسې انفجار کړی. د لومړنۍ معلوماتو له مخې درې تنه عام هیوادوال سطحي زخمیان شوي دي. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
بل خو د کابل اوسیدونکو وایي په ورستیو اونیو کې د دې ښار امنیتي وضعیت خراب شوی او د چاودنو د دوی اندېښنې ډېرې کړي. د کابل کیشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې ورستیو کې په کابل ښار کې کومې چاودنې او یا پیښې کېږي زموږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه چې موږ په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نسو ګرځېدلی. د دې تر څنګ موږ د کور نه بهر نور کورونه هم لرو، چې کله د کور نه ووځو نو زموږ لپاره دا ډېر اندېښنه وي، ځکه چې ډېرېږو چې اوس بیا کومه چاودنه ونه سي او موږ ته پکې ضرر ونه رسېږي. د دې تر څنګ چې موږ خپله د امنیت احساس نه کوو، زموږ د کورنۍ غړي هم چې د کور نه بهر وي د هغوی په اندېښنې کې یو.
په کابل کې نننۍ چاودنه داسې مهال کېږي چې په تېرو دوو اونیو کې د کورنیو چارو وزارت دننه په یو جومات کې د ځانمرګي برید تر څنګ په دهمزنګ سیمه کې په یو رسټورانټ په دشتي برچي کې په کاچ ښوونیز مرکز او وزیر اکبر خان جومات کې هم چاودنې شوې وې چې ګڼ تلفات یې لرل.
همایون هیوادو چې د کابل د نننۍ چاودنې په اړه وروستي جزئیات راکول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو، خو تر هغې وړاندې نن د ماسپخین له دوو تر څلورو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابوالي او د حل پر لارو چارو بحث کېږي. د خبرونې وخت په یاد لرئ ولرئ د ماسپخین له دوو تر څلورو بجو دی. تاسو هم کولی شئ چې بیا خبرونې ته زنګ وکړئ. اوکراینی چارواکو ویلي چې روسي پوځیانو د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د دوی په وینا روسیا له لرې واټن توغندیو او بې پیلوټه الوتکو څخه کار اخلي. د راپورونو له مخې اوکراین په روانه جګړه کې له روسیې څخه تر زرو ډېر ټانکونه او زرې ګاډي نیولې او اوس یې د روسیې پر ضد په جګړه کې کاروي. تفصیل به د اسمت سروان اورو.
اوکراینی چارواکي وایي د زاپروژیا ښار د جنوب پر تاسیساتو او ملکي سیمو د روسیې د بې پیلوټه الوتکو او توغندو د برید په نتیجه کې د وژل شویو شمیر یوولس تنو ته ورسید. د زاپروژیا د اتمي بټۍ په شاوخوا کې د جګړو دوام یو وار بیا په دې سیمه کې د اتمي ناورین د پیښېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اوکراین د انرژي او چاپیریال ساتنې وزیر خبرداری ورکړ چې پر دغو اتمي تاسیساتو د روسي ځواکونو بشپړ کنټرول او د هغو له انرژي څخه استفاده به د ټول نړۍ لپاره خطرناک عواقب ولري. په وروستیو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د روسیې له پرله پسې ماتو سره هم مهاله روسیې د درون حملې زیاتې کړې دي. د زاپروژیا ولایت والی د جمعې په ورځ وویل روسیې د زاپروژیا ښار پر تاسیساتو په وروستیو حملو کې له بې پیلوټه الوتکو زیات کار اخیستی دی. روسیې پر دغه ښار د حملو لپاره له لرواټنه توغندو هم کار اخیستی. د چارو کتونکي وایي روسیې د مناسبو جنګي وسایلو د کموالي له کبله خپل اس درې سوه لرواټنه هوازې توغندي تغییر کړي او له هغو څخه د مځکنیو بریدونو لپاره کار اخلي. له بلې خوا د اوکراین پوځ ویلي اکثره بې پیلوټه الوتکې چې د پنجشنبې په ورځ او د جمعې په سهار د اوکراین د هوا ضد توغندو په وسیله ویشتل شوي ایرانۍ درون وې. روسیا د اوکراین پر ضد په جګړه کې د ایران په بې پیلوټه الوتکو ډېره اتکا کوي. له دې سره په یو وخت د بریتانیا دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین پوځ بریالی شوی چې ګڼ شمېر په غنیمت نیولي ټانکونه او زغرګاډي ترمیم کړي او په جګړه کې ورڅخه کار واخلي. اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه پورې د روسیې 460 ټانکونه او کابو 650 غرګاډي نیولې دي.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم یادونه کوم نن د ماسپخین له دوو تر څلورو بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابوالی او د حل پر لارو چارو یې بحث کیږي. د خبرونه وخت په یاد ولرئ د ماسپخین له دوو تر څلورو بجو. اوس هم ورځو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو خو تر لږ ځنډ وروسته. نیشنل انټرست مجلې یو مطلب تر دې سرلیک لاندې لیکلی دی. انتحاري بریدګر د کابل په زړه کې د طالبانو پر کورنیو چارو وزارت برید وکړ. په مطلب کې وایو چې په دې پیښه کې د وزارت څلور کارکوونکي ووژل شول. دا د تیر اګست راهیسې د طالبانو حکومت د بیا ځلې واکمنېدو پر وړاندې د تاوتریخوالي تازه پیښه وه. مجلې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور له قول لیکلي پیښه له غرمې وروسته هغه مهال رامنځته شوه چې ډیری کارکوونکي د ماسپخین لمانځه ادا کولو په موخه جومات ته ورټول شوي وو. وړاندې وایو چې که څه هم تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې پیښې پړه نه ده منلې، خو ډیری څارونکي په دې اند دي چې دا به د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې چې پیدایش پېژندل کیږي کار وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي د داعش وسلوالو شمیر کم شوی او دغه ډله په افغانستان کې د کمزوري کېدو په حال کې ده. نیشنل انټرست لیکي د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې یو لړ خبر جوړونکي بریدونه ترسره کړي دي. د مجلې په ټکو دغه حمله د طالبانو د حکومت ژمنتیا د امنیت د برقرارولو او د امن نظم په اړه تر پوښتنې لاندې راوسته ده. نیشنل انټرست لیکي دې ته په پام چې د کورنیو چارو وزارت قرارګاه د کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي او هوایي ډګر ته نږدې پرته ده، نو معلومه نه ده چې انتحاري برید کوونکی څنګه تر دې ځایه ځان ورسولی دی. د کیمیا نړۍ مجلې د هغې افغان کیسه چې په شپږ کلنۍ کې د خپلې کورنۍ سره ایران ته تللی او د بې وزله کډوال په توګه هلته لوی شوی خپره کړې ده. د مجلې په ټکو عبدالله سره له ډیرو ستونزو یو له هغو نمړنیو افغانانو څخه دی چې په ایران کې د کیمیا په برخه کې زده کړې وکړي او د ساینس په سیالیو کې بریالی شو. په دوام کې لولو عبدالله کلونه وړاندې افغانستان ته لاړو څو د هغه د علم او تجربې نه د افغانستان د آبادۍ لپاره کار واخیستل شي. مجله لیکي عبدالله له هغې وروسته په افغانستان کې د خطر احساس وکړ او په 2010 کال کې بیرته ایران ته ستون شو او اوس د دکتورا محصل دی، خو د خپل ځان او د کورنۍ د مالي ملاتړ وس نه لري. د مجلې په ټکو یو کال کېږي چې عبدالله اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او ویره لري چې کومه ورځ له خپلې ښځې او درې ماشومانو سره بیرته افغانستان ته ستون نه کړی شي، ځکه بل ځای نه لري چې ورشي. اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی اندړ او لسوالۍ په سردی کلي کې هغه لسګونه نجونې چې تازه په ښوونځیو کې شامل شوي خوشحاله دي، خو وایي د دوی لپاره دې دایمي ښوونځی جوړ شي. دوی وایي که څه هم چې د درسي موادو له کمښت سره مخ دي، خو بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکوي. دوی د طالبانو د حکومت له پوهنې ریاست څخه د مرستې او تر شپږم ټولګیو پورته نجونو ته د ښوونځیو د دروازو د خلاصولو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
موږ د علم سره مرسته غواړو چې مکتبونه نسم کې او موږ ته بکسیو کتابونه کتابچو کلمانه.
مریم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په سردی کلي کې د لومړۍ ټولګۍ زده کوونکې ده. دا شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په دغه ټولګۍ کې شامله سوې او زیاته خوشحاله ده. دا فکر کوي چې په راتلونکي کې به ډاکټر او یا هم معلم وي، خو هیله لري چې خلک ورته مکتبونه جوړ کړي. عائشه هم له تیرو دوو اونیو څخه دغه ټولګۍ ته د زده کړو په مخه ورځي. د نورو نجونو تر څنګ دا هم غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې ریاست ورته د زده کړو زمینه برابره کړي او دا چې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ دې هم ښوونځي خلاص کړي.
سر مې زده کړی او دغه کلمې مې زده کړې دي، څلور کتابه دغه مې زده کړې.
عادله هم د شاوخوا اتیا نورو نجونو ترڅنګ په لومړي ځل په ښوونځي کې شامله سوې. دا د زده کړو کولو په مخه د کتابونو، کتابچو او بکسونو په ارمان ښوونځي ته ځي او غوښتنه کوي چې مرسته دې ورسره وسي.
دغه مکتبونه جوړ کړي او کتابچو شانته او بکس او کتابونه.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د ډیری نورو سیمو په رنګه په سردی کلي کې د سویډن کمیټې او یونیسف په مالي لګښت د انجنو د زده کړو په مخه درې ټولګۍ جوړې سوې او سلګونه انجنې ورته راځي. محمد ظاهر دلته یو تن ښوونکی دی. نوموړی وایي دوه اونۍ په پوره کېدو ده چې په دغه ټولګیو کې درسونه پیل سوي، خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ درسي مواد نه دي ورکول سوي. سویډن کمیټې د موادو ژمنه کړې خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي. دا لومړی ځل دی چې دلته د انجنو درې سیمپونه جوړ سوي چې په یوه سیم کې تر اتیا زیات انجنې زده کړې کوي. محمد ظاهر وایي د سیمې خلک زیات ورته خوشحاله دي، په ډېره مینه خپلې لوڼې درسونو ته رالیږي او ډیری وخت یې نظارت هم کوي او پاتې کلیوال دې هم خپلې لوڼې درس ته راولیږي تر څو یو څه زده کړي.
الحمدلله دوی اوس خوشحاله دي، هر یو زموږ په شوک رالیږي سي بېخي بېخي زیات شوکونه رالیږي سي. دوی راسې یو شی زده کړي، پوښتنه پسې کوي، راځي سي څه شی وایي، څنګه دي کتابونه ورکړي که نه ورکړي. هغه بېرته بس دې یوه خلکو هم دا غوښتنه ده کتابونه ورنسته کتابونه ورنه ورکړي بس دا غوښتنه ټوله.
دا سیمې خلک هم د دغه ټولګیو او بیا د نجونو زده کړو ته زیات خوشحاله دي. دوی وایي د پوهنې چارواکي او سویډن کمیټه باید هڅې وکړي چې د دغه ټولګیو لپاره درسي مواد برابر کړي تر څو د دوی په سیمه کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کړې هم دوام ومومي. حاجي وزیر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي موږ خوشحاله یو چې دغه ټولګۍ خلاصې سوي، موږ ډیری وخت ورڅخه نظارت کوو.
درې سیمفونه د مخ په کلي کې جوړ شوي دي چې د هغو شاګردانو ته موږ راغلو، نظارت مو وکول. ډېر خوشحاله دي دغه شاګردان، دا نجونې او د ټول کلیوال. د ټولو غوښتنه همدغه ده چې موږ ته باید مکتبونه جوړ سي.
دغه ټولګۍ موقت او اتلس میاشتې وخت لري. وروسته معلومه نه ده چې وخت به یې تمدید که بندېږي، خو د سیمې خلک د طالبانو حکومت له پوهنې ریاست څخه د دایمي ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي تر څو د هلکانو تر څنګ تعلیم یافته نجونې ولري. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر وایي
مو په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو. د اوس وخت لپاره مو هغو ته د سی بي ایس او د سویډن کورسونه ورکړي دي چې تر څو دغه د ولس بچیان بیا تعلیمه پاتې نه شي. موږ ورته متوجه یو چې دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
غزنی په تعلیمي په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د سختو جګړو له امله سخت اغیزمن سوی دی، خو دلته د هلکانو تر څنګ ډیری نجونې عصري زده کړو ته زیاته لیوالتیا ښیي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ. وسمر زوس تاسو پیغامونه ته
د ننګرهار ولایت نه مجیب الرحمن خادم تاسو سره خپل دات شریکوم. امارت اسلامي د ننګرهار پونتون، کونړ، نورستان، لغمان او د مختلفو نورو ولایتونو بسونه اعلان تور کړیو. د استادۍ د فارغ کډری بسونه اعلان تور کړیو. حکومت کوم کسان چې شاتل شوی و هغه ډیرو کسانو ته زنګونه نه والی او کومو کسان ته چې زنګونه وال شوي وو نو هغه د شپې دولس یولس همدارنګه لس بجې وو چې تاسو راشئ سبا دولس بجې ستاسو امتحان دی. خو هغه ډیر ناوخته وو او وخت هم ډیر کم وو چې یو سړی مثلا د بدخشان یا هلمند یا د قندار نه سبا دولس بجې ته څنګه راشي، هغه خو یو ځل رارسېدی نه شي. ښه خبره دا وه چې دوه ورځې درې ورځې مخکې زنګونه وال شوي وي او امتحان دپاره بیا سړی راغلی وي. نو د امارت اسلامي د لوړ پولو چارواکو نه مې هیله داده چې د افغانستان ولسونو ته د په درنه سترګه وګوري، د دوی هغه تعلیم ته په درنه سترګه وګوري، ښه او فعال اشخاص دې په وظیفه باندې وګوماري تر څو حق حقدار ته ورسیږي.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د کلي د حیات الله په نامه زموږ په کلي کې چې مریض پیدا سو ډاکټر تېر سو هغه پر لارې باندې مړ سي. لارې مو خرابې دي، سړکان مو خراب دي، ډاکټر نه لرو، کلینیک نه لرو، د غرزو لرو چې موږ ته کلینیک منظور سي، او خدي نه لرو چې موږ ته منظور سي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په هم یادونه کوم چې نن د مسبخین له 2 تر 4 بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابوالي او د حل پر لار چارو